دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده خپرو، خو مخکې تر دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله واوري خبرونه او څو ریپورټونه لرو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې دننه وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ. او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپه نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیځ کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې دننه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په هرات کې د خپل وژل شوي زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډې ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یوه بله غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښېني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې جهادي مشران د خبرو اترو غوښتونکي وي په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د درې ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره لدی چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی، خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والی لاتا محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق راهګذر ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ د روغوالي د ادارو د لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره په یوه حساسه مسابقه کې مخامخ کیږي. دا مسابقه چې د نړیوال جام د غوراوي لپاره د شپږو غوره لوبډلو د سیالیو په لړ کې کیږي د دواړو ټیمونو لپاره مهمه ده. که دا مسابقه چې د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو به پیل شي، هر ټیم وګټله نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې ویسټ انډیز دا ته امتیازونه په لرلو سره نړیوال جام ته وتلی دی. دا اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسېدلي چې ډېر احتمال روسیه په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشران دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدراعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټ کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو غونډې وروسته اروپایي مشرانو ویل که اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د اوسني سلاکار مک ماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ویل بولتن به د اپریل له 9 نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مک ماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې اوړي کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورني لګښتونه زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پارچاویدو راوګرځي. د 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې واورېدل، د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر امریکا کې دی او د دغه هیواد له جوګپورو چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. د پرون په واشنگټن کې په یوه غونډه کې ویل د طالبان لوري د حملو له زیاتېدو سره سره د سولې لپاره د افغانستان د حکومت علیزلي نه دي کمزوري شوي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وایي وسلوال طالبان باید په دې پوه شي چې جګړه ګټلی نه شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې انستیتوت ته په وینا کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وویل وروسته له دې چې د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي، دې ډلې کوم رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو جګړه او تاوتریخوالی یې زیات کړی دی. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي. دا حالت زموږ د هلو ځلو مخه نه شي نیولی. موږ د سولې ستراتیژي ته دوام ورکوو او په عین حال کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره خپل امکانات او وړتیاوې زیاتوو. اتمر په عین حال کې وویل د سولې وړاندیزونه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره شوي دي. د افغانستان ولسمشر د تیرې فبروري په وروستیو کې د کابل په کانفرنس کې طالبانو ته د سولې په وړاندې یو شمېر وړاندیزونه وکړل. د وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي، کېدای شي پرې غور وشي. شغلی غنی همدارز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو، د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادرېدو، د دوی د بندیانو د خوشی کېدو، د رسنیو د فعالیتو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د واشنگټن د سولې په انستیتوت کې وویل افغانستان له څو کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو ترهګرو شبکو سره مخامخ دی او سولې ته د طالبانو په راوستلو سره هڅه کوي چې په هیواد کې بهرني تروریستان له پناه اخیستلو محروم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویندوی قادر شاه آزادی رادیو ته وویل چې اتمر تر امریکا وړاندې دوه ورځې په جرمني کې تیرې کړې. د قادر شاه په وینا د ملي امنیت سلاحکار باید امریکا د درې ورځني سفر په لړ کې له بیلابیلو جګپړو امریکایي چارواکو سره وویني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غلاساده یې راډیوونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له حکومت نه غواړي چې په روان مریض کال کې د بشري حقوقو ناقضین محاکمه او له 1500 نه زیات هغه وړاندیزونه کوم چې کمیسون په دې برخه کې له حکومت سره شریک کړي و مني. د دې کمیسون د 1408 نوې مریض کال د بشري حقوقو د نقص کال ګڼي وایي چې په روان مریض کال کې حکومت دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي نو افغانستان به د بشري حقوقو د نقصونکو هیوادونو په توګه وپیژندل شي. په دې موضوع د اجمل تورمان یو تفصیلی رپورت اورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
له مجازاتونه د مافیات ختمول، د قانون تطبیق، خزو او ماشومان ته جدي پاملرنه له هغه 1500 وړاندیزونو څو وړاندیز دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د 1390 مریض کال لپاره د حکومت په میز ایښی دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر مریض کال د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو بد کال یاد کړوي ویل چې په دغه کال کې د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې حکومت د 2015 وړاندیزونو یوازې یو سلاتیا هغه عملی کړی دي.
موږ په دې اړه اندېښمن یو چې هغه شکایتونه هر کده چې د فدای اورګان او نور اړوند ادارات تر کې راځي کیږي، متاسفانه موږ ویلو شو چې سلنه یا کمتر له 500 دا قضایه رسیدګي کېږي. نه زموږ غوښتنه دا ده چې په دې اړه هم امنیتي او کشفي ارګانونه ځان د قوانینو څخه پوه کړي چې دوی څه مسؤلیتونه لري او په ځن کې د قضایه تختلي توجه وکړي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې افغانستان په تېر مریض کال کې د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو شاهد و او نږدې 6000 کسان په دغه کال کې وژل شوي دي. دغه شان د تاوتریخوالي د بیلابیلو ډولونو 3340 او د بشري حقوقو د نقص شاوخوا 8000 قضیې ثبت شوي دي چې ډېره هغه د خزو په وړاندې ول. د کمیسیون په خبره د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې د صحرایي محاکمو اته، د وژنې 200 او د جنسي تیری 40 موارد موجود ول چې یوازې د صحرایي محاکمو په برخه کې یوې ته رسیدګي شوې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د بشري حقونو خلاف چلندونه، له بندیانو سره د ناسم چلند او شکنجې نږدې 100 قضیې، او د وسلوالو مخالفانو لخوا د جګړې په ډګر کې له نږدې 400 ماشومانو نه ګټه اخیستنه په 1996 مریز کال کې د بشري حقونو د نقص نور موارد دي. دوی وایي دا هغه موارد دي چې ورسره ثبت دي، او ممکن ډیرې داسې قضیې او مسایل هم موجود وي چې له دوی سره نه دي ثبت شوي او یا ورنه خبر نه دي. د نوموړي کمیسیون یو تازه راپور څرګندوي چې په 1996 کال کې په دغه هیواد کې د ماشومانو وضعیت تر نورو کلونو په مراتبو ښه نه و، چې له تعلیم نه بې برخېتوب، جنسي تیری، د درنو کارونو کول او په کم عمر ودونه په کې د اندېښنې وړ موضوعات دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ملکي تلفاتو موضوع ته هم اشاره کړې، کوم چې محلي زورواکي او طالبان هم پکې ښکیل ګڼل شوي. اروپایي ټولنې هم ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت باید په 1990 مریز کال کې د بشري حقونو موضوع په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضایي بنسټونه بشری حقونو ته د نه رسیدګۍ په برخه کې پړګنی وایي چې تیر کال حکومت نه واسي دا چې په دې برخه کې پرمختګ نه درلود، بلکې په شاته کې کړی دی. د ولسي جرګې غړي فاطمه عزیز:
حقوق بشری د مجموع وضعیت حقوق
په ټوله کې بشری حقونه او د ښځو حقونه موږ ته د قناعت وړ نه دي. هیله من یو چې حکومت په دې برخه کې هڅې وکړي چې قانون په ټولو یو شان پلی شي.
نوموړي وایي کچیر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته پام ونه شي او په روان کال کې هم خلک له ورته یو برخلیک سره مخ وي، دغه هیواد به په راتلونکي کې د بشري حقونو د ناقضونو په لیست کې شامل شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د بشري حقونو د نقض اکثر دوسیو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي شوې ده. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي:
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي دا د لوی څارنوالۍ د کار په لومړیتوبونو کې دي، او دا د لوی څارنوالۍ له لاسته راوړنو شمیرل کېږي. موږ په دې برخه کې جدي او پریکنده مبارزه کړې. د ډیرو قضیو په اړه وروستۍ پریکړه شوې ده، محکمې ته سول شوي، او د دې قضیو په تړاو قانوني او شرعي پریکړې هم لرو.
په 1996 مریز کال کې د کمکاریو او د بشري حقونو د نقص په اړه انتقادونه یوازې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون او د خلکو د استازو لخوا نه دي مطرح شوي، بلکې نړیوالو سازمانونو هم له دې بابته دا کال د افغانستان لپاره ښه نه دی ارزولی. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د 1996 مریز کال په نیمایي کې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا غړیتوب هم خپل کړ. د حکومت ترڅنګ د ښاریانو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو نه د ملاتړ د بنسټونو کار هم له پوښتنو او انتقادونو سره مخ دی. د ولسي جرګې وغړي زهرا توخي وایي که چیرې یادو بنسټونو د ښځو له نوم نه په استفادې د لوړو پروژو په خپلولو او د خورا زیاتو پیسو د هایفو مایل پر ځای د دوی د حقونو لپاره کار کړی وای، تاوتریخوالی به دې کچې ته نه رسیده. خو رښتیا هم آیا دغه بنسټونو د ښځو د حقونو په برخه کې څه کړي دي؟ د ښځو د حقونو یوه فعاله امیده وردګ دا مني چې یو شمېر بنسټونو په دې برخه کې سمبولیک فعالیت کړی او کارونه یوازې د نمایشي پروګرامونو جوړول ول چې د ښځو په ژوند او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي له راکمولو سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
بعد تختره در موضوع خانم ها خیلی فرصت عظیمی را از دست داده.
د خزو په برخه کې موله بعد مرغ ډیر لوی فرصتونه لا سور کړی دي. په میلیونونه ډالر د خزو په نوم افغانستان ته راغلي خو تا تاریخواله رقم نه کړ. لامل دا و چې پروژې په محدود ځایونو کې عملی شوي، یعنی د داسې کسانو په لاس کې وي چې کابل، مزار شریف، هرات دا ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي.
مختلف انجو مختلف په شکل سمبولیک وزنه افغانستان کار کوي.
اغلی ورتګوي حکومت هم د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې مرستې په سمه توګه نه دي لګولي، او داسې بنسټونو ته په واک ورکړل شوی چې کار یې یوازې شعار ورکول دي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي که چیرې حکومت د بشري حقونو وضعیت ته پام ونه کړي، 1990 کال به هم د نورو کلونو په څیر بې ستونزو نه وي. په کابل کې د یونما دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمېر زیات او بېلابېل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړی.
الله جميل ويحب الجمال ما بدغلا را وتصغير سيدي طاقه تنشير سيدي اقل بنوا
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼه غلي دلیو
د نظام غ ما د ما غ سا ساني د ما غ سا د ما د ني سا غ ما د ني سا ني غ
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپانه کې به لند کې سا سوال واوري
ل سا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راوته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبې اندازا خوندي ما ویل
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګي پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېخه. نننې رادیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاہان ولی مات دی اتا کړو فکر او خیال ولی ولی پرنا او رزي خوبونه ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه ولی مال دی د ولی طاقت را کړ خدای ولی خدای ولی خدای ولی په پیل کې لم مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیل ولایتو کې ونمانځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمانځله. د دغه ورځ د ونمانځلو په ترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترولونو بحث وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالان له ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولاره خلکو ته منعکس کړی دی. دای وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاری چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د څېړنې کمیسیون وایي چې رسنی سرغړونکي به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکي به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمېر شکایتونه څېړلي چې په اړه یې خپله پریکړه وړاندې کړې ده. تیره اونۍ شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه. په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا مینه کې جوړه شوې وه، د فرید تسکین پر شاعرۍ، لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپلې ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، جون بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت، دا هغه لفظونه دي چې پاورې دوی موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلم را ټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی. وداسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه نه قرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لا یې هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بد سکے اغخد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو ای مولا لاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندان تخرب غریب سوکڑی جماعت کے نما شخشتن شرائب.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، گیلی مانی، کله ډاډ او کله نارامی، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنې سترګې غل اوای سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ویحب الجمال مغا ان په دغه لاره و ته سړی رسېدی چې پاکه ته نشیر سړی اکل باندې نوه یعنی دا دلتون و فیتر هماغ مضمون دا قلقه چی طول کائنات کی ڈیزائن دے دے انو کے دے غنو کے دے بوٹو کے دے بلینو کے دے یو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیر دے ہم اکا ڈیزائن دے پیٹ کی گی میٹیشن ان پک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چی کنسی سر تنینو کے خطا کنی دے کے گی او بتا سره مینه کوي مینه کوي په کمالداري کې چې سره مینه کوي نو بتا سره خام خام
غني ل خپل خالق سره ځانګړي مینه درلودا او د دغه مینه د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي
اے دلی بنیانو نیک منسخ مستی خدا حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد کا بت خانہ دا جی جانان پاک یو سی گی ہم حقا سما کا بدا جی جانان پاک یو سی گی ہم حقا سما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد کا بت خانہ دا
نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته وکیږو چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تا درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبر لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزر لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځې په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریک دا زخمی گریوان می پریک دا افغانستان می پریک دا افغانستان می پریک دا
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وستردی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تجبیکو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سر نو دغا دو شکل نو لری پا هر یو راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر را دی وادی سموادی وادی سموادی چی دی وادی دیتا ہوئی چی پا کم راک کی دیر استعمالی گی سموادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی گی نو بیا دی کی اوبل شیوی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا ہوئی کنو یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب کی لکه مثال خبر سا دا نیرے سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې سونه الاپونه پکې کړه سارے ما بدا نیرزا دا نی پا ما بگا مر سدا نیرزا دی کا غراغ معلومیږي مثلا شو اس راگ ایمن شو راگ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دومره زې کې معلومیږي چې دا د غراغ دی نیرے گا ما دا نیزا سا نیدا پا مرے ماگا تے نیدا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دومره زې کوم دا اغراغ معلومه دس د هر راګ یو شکل وی ها نو هغه مالکونس کې شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us dik alapunam ki gidit alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar ha الاپ شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاپ ویل شي نو الاپ نہ بیا کمپوزر نہ جوړی کی طرز نہ جوړی کی چې په دغه دون الاپ د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسېدی شي کمی نه اوس خاکسار شه د ملنګ جان ستا شعر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاپ خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا د زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځان یې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګ ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګ ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابر وو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجی باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجی باز شانې داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجا د سرته وین چې باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کده باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا به پراګون کیم توپیر کی تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو دې نه ګورو دا ساشو دا پغټ اواز اوس دا دې نه دې پوری یو شری دیز ندیز پوری یو شری دیز ندیز پوری یو شری خو دیت سپتک ویلی شی دا یو سپتک دی دا دویم سپتک او دا دریم سپتک مت سپتک مندر سپتک او تھار سپتک لکه اولنے سب تک غٹ آواز لیکن مثال سا صحیح شو کنا دل تب وچی سا دوسری غٹ آواز سر سا سا دوسری غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دل تک مونگ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا غا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانا دیکھ آواز نو اغا اصلی بر سر نہ ہر یو راگ چی ہر یو راگ یا پنج سروی یا شپک سروی یا و سروی نو پخوا ددری سر راگم سلو سرمو زیات مو کم بیا استادانو پکې دا دغه چې د پنځو سرونو دی کم نیوی او د درې سرونو دی د وو سرونو دی زیات نیوی نو د سراغونو شته چې پنځه سر زی او شپږ رازی پنځه زی وو رازی شپږ زی پنځه رازی شپږ زی وو رازی دسی یا وو زی وو رازی دسی دسی دغه مشته
او استاد ته مخکې په دغه دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او دراګونو ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې دغه شوی او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه یو تدیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې موږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خسي خپل هغه ترتیب خیال کی او بولا خبر دا چی پا کلاسیکل کی مکسنگ نکی گی پا سندرو کی او پا ترزونو کی غزلو کی دے شیانو کی لکا جائز وی چونکی او چی کلاسیکل راگ وائی نو دے کی بیا بل راگ نشی مکس کولے دا خون دا پارا دا مزید پارا چی دا پا کی دا کچھ لگ خواگی نورم زیاد چی بیا کلاسیکل کی اجازت نشتا او نور پا عام سندرو کی دا کی اجازت نشتا
دا روستای پختنی پا توگا کچیر تا پا موسیقی کی هارمونیا نی آیا موسیقی با سم یا درست پا مخ لاره شی که هارمونیا پا کی نی
نو کوی خود دیر خبره ده او که نوی نو بیا داست یو کس پا که پا کار ده شی یو مشر پا که داستی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی که طول مشر چه طول تا هدایت ورکی چه داستی وی که داستی وی گئی نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دته مونږ پورتو کې شپلې وای غن
bale bale
ها نو د دې سرنه معلوم ویل د پیلې کلی شه د کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د غنه اغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی استادینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارمه دې پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپلې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته یو سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وایي چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکوافایل کې درته وایي چې وال شعر وایي
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چھ پختہ نو پر نمور تو ویلے سے ان زکہ شعر وایم چ شاعر یم
اس بے پر اصلی علت بند خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی علت دادا چھ ہر اس چیز ما پزڑ کی دی زما پ درون کی دی پادی خبر یا پادی ڈول نشم کولے بیان کم هغه ته د شعر جامع ور اغوندم او شعر ترې جوړوم.
که درته وایي چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه درته معلوم، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصولو ته هم پام کوئ؟
اصولو ته چې کوم چوکاټ وي کنه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، دته باید توجه وشي. زه خپل مر توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه. مخکې له دې سره شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کوم خبره هغه مانوي فنون دی، هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغه استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ، آیا کله چې ډیر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په فایل کې څوک یو کار پیلي یا لیکل پیلي، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی، و څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په فایل کې خام و؟
هو، ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص، اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نور پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې: ستا په حسن د راوړي ایمان توري، ستا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کیس دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کیس دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کیس دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان توري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلي قرآن توري. شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، شعر سوي خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته وایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، ښه فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ؟ که داسې وزیرته ووایه،
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده. زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه را وژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نصر لیکم تحقیق مقالم لیکم او هنری نصرونم لیکم لنډی کیسیم کله کله لیکم
سندرغاری چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دیغو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ دی پرتل اجازه هغه شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاری د تاسو شیر ویلای یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړې چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوس سندرغاړي نور هم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولی چې غزل ووایي داغه سندرغاړي دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډېره مننه خیر اوسې
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژبې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بېرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته له سا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې ښکل کړې د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه ښځې په سلګو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنې جامې یې په تن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکي آواز یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې یا سر ته وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاصې کړې خو چې د هغه پښو ته یې پام شو له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړي دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل
خو بی لدی چی معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه پریدل. د ورځې نهه بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پرې تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننووت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره روښانه شوی دی او دا راته څرګنده شوی ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لومړنی اثر په دې کورنۍ پوری اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 1400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسعد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسعد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسعد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچی سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسعد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسعد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندي وویل. په دې ډول اسعد سوری د پټی خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبر چیو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهور شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت و امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده.
د پټي خزاني مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بولل یو نمونه چې شاوخوا څلویښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کوکار، د فلک لچارو څو کړم کوکار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بېوزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولره قید مړینه د زکا څه یې والو تله هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګیری پولی، پټه دی وران ویجاړ دی او کګی وګیری پولی، کری پکې ګلونه حسن ساز غوندی، لیند دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشه، لیند دی ماته ګډا او شډل مډل دی غشه، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندی، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندی، کرنګ وی کتراش وی کچار می تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندی، مینه ی مینو خدای تپلار جانان وای، په مینه ی مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خو به تولا بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے در کی کم زبان درازہ خوندیے، ادب
گزار دی رسانگی